ولې کې دا مالیه دکانو ته بيخي ولې دی وروره پر تاسو دکان ته اون نه د ډیرو په دکان نه هم ډیره سودا کیږي د پرابوی نه میشي د کال 3000 افغانۍ 4000 افغانۍ لور په چارو کې هم هله ده چې دا مالیه ته کم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، زر روز محمد یم و ام سی دغه انجینران سی دی د پکتیکا لک کرول سوالی کی روز محمد یا کارت نه در سوالی ډیر خلق تن مای ډیر ډیر ورک و چا سر واشتي لري په خې ډیر ورک عمر من خلق دی دغه پی کی دی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، ز عظیم الله افغان د هلمند ولایت د سنگین د ولسوالی څخه خبر کوم. ورځ مټ په هلمند ولایت په سنگین ولسوالی کې چې د مرستې راځي او د مؤسسینو معنی نو خو موږ نه نشته کوي او ماړه نشته کیږي، نو خو طالبان دا پښتنې نه جن کوي چې دا اوس ماړه دي که مسکینان دي، نو دوی باید هلته وګوري چې دا مسکینان دي که ماړه دي. نو موږ د ازادي راډیو د کارکوونکو اورېدونکو څخه دغه غوښتنه ده چې دغه زموږ پیغام نشر کړي او دغه پیغام در طالبان پوری ورسی چې دغه مرستې مشتره ورسی.
پر اولاد بکوز والی خبرې کوم، مله مسی ولاته د وښتنه د چې مطلق ډول ملکان سره اړیکې وشکي په خپل درازي چې د دوی په نظر مسکین ورتلې د غسر د مرستې کې د ملکان سره د مطلق اړیکې وشکي.
سلام علیکم، سالی څنګه یې؟ شه جوړ روغه په خیر وخت په خیر تیریږم. هغه مسې چې دي دا چې راځي ټوله دغه غټو غټو خلکو ته ورکوي، یا د پیسه دارو خلکو ته ورکوي. دلته دا زموږ سره یو نشنې شناخته دی، د قدرت په نامه دی، ډېر بدرازه مفلس هم دی سره. او یوې خوا کې لاس هم نه ګرځي، نه کار ور پیدا کېږي. نو دغه مسلمان ته دا رپلای چې راشي تر دوی لاس اړه یې ورکوي یا نه، نو دا غریبانو خلکو ته بیخي دا مسه نه رسېږي.
سلامونه احترامات قبول کړي ازادي راډیو، ازادي راډیو ټولو قدرمن لیدونکو ولیدونکو کارکوونکو ته، تاسو دغه په مورید خبره کړې وه افغانستان کې د مرستو. افغانستان کې مرستې هغه چاته ویشل کیږي چې هغه په کوم موجوده نظام چې دی په دې نظام کې برخه ولري، یا کوم خپل یا کوم رشته دار یا کوم ملګری پکې وي. د افغانستان کې چې کومې مرستې ویشل کیږي هغه ټول د هغو کسانو دي. لړ زه په خپل ګاونډ کې ډېر داسې کسان وینم، ګورمه چې هغو ته هېڅ شی نه دي توجه شوي، هېڅ شی نه دي ورکول شوي، که هغه نغدي پیسې دي، که هغه نور د خوراک کوم هغه شي دي شیونه دي، هغه هېڅ دوته نه دي رسېدلي.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو کارکوونکو ته، صفي الله مجبوري ننګرهار ولایت د نازیم ولسوالۍ نه. وروره، د مرستو په باره کې دومره درته ویلی شم چې مرستې چې کومې دي، اول سر کې امارتو طالبانو کوم کسان چې وو هغو خپل ځان دپاره 50-60 تر 100 پورې کارټونه غټ غټ قمندانانو زورواکې چې هغه کېښود، او ځان د پیلډرې موټرې په واخېستې د غریب واګې هغه وخوړ. او بیا په اخر کې دا کوم اوس چې مرستې راغلې دو د میاشت کږي چې مرستې راغلې خو عملته په ولسوالو کې ایښې دي، او خپلو ځینو کې د دو کنټرول لاندې نه چاته ورکوي نه پرېږدي، څه زمینه ورته برابرې چې دا په کوم چل باندې د غریبو لاس نه وباسي او غریبو ته لامن شي څه به وکړو.
قمندانان لاس تر شي فلزي دا په سمه توګه وویل چې زمونږ ولادت مرکز ته السلام علیکم.
ولی د نیمروز ولایت د خاشرو د ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده، نوم مې احمد دی. او غوښتنه مې دا ده چې د ازادي راډیو څخه موږ ډېر خوشحاله یو، اول خو د هغو څه درناوی کوو او خوشحاله یو چې دا زموږ پیغامونه نشروي. نو هیله مند یو چې دا پلامو هم دا پیغام نشر کړي. موږ شکایت د دغه موسسو والا لرو وروره چې هره ورځ روان دي سروې ده، سروې ده، سروې ده. نن د ولو دپاره نفر ټاکل کېږي، سوا د استنادي دیوالو دپاره نفر ټاکي، تذکري دي، نمرې دي، شمارې دي، ګڼ ګڼ کېږي، کومکونه دي په کښاتي پروژو کې راځي چې سړکان در جوړو، سسي ویاله در جوړو، استنادي دیوالونه جوړو، کارتونه را واخلي، لاترې باندې وکړي، بیا یو 15 ځینې کارت کې وای دا بالا نه ورکوو، نور در واخلي زی بلا سه اخلاص وي.
سلام علیکم، زه جمعه خان رحماني د بادغیس ولایت د بالامرغاب د ولسوالۍ د منګان د قریه مو وروره موږ مثلا 2000 کوریو په مجموع کې 10000 نفر نه پوسې دي ان مشکل لرو د سړک سره مثلا پر سرحد ته کوم نسام راځي نه سړک لرو نه وبلرو وبلرو مثلا موږ وبته شي دي سیاسي ولا چې خلک د بسن سره مخ دي ډاکټر نه لرو مثلا مالدار مو دي سره په عذاب دي بيخي مثلا مشکل دی موږ سړک دا وسن سړک موږ داسې ګل چې مریض پیدا شي نه رسیر نه ولسوالۍ د خلاصو نه ولایت رسیدا سره مثلا کزمره د طالبان اسلامي مرستونه د غوښتنه د مشرانو څخه چې موږ څه په ملرنه د سړک وېسي ډېر مثلا شکار وې بازار ته هم موږ ورځ د 1000 بازار ته نیمه 1000 د نیمه بازار ته مثلا هم عثمانان هم د مشکل سره مخ دي چې نه وبس د غره په سر کې نیو سړک لري مثلا سلامونه ډېر مننه د خدای په امان
السلام علیکم زه هدایت الله د میدان دی ولایت دی معلولین او کوند ویتمانو کنه غندګی دا پیغام امیر المؤمنین ته وړاندې کوم پیغام دا چې دا د موږ ماشونه دی په کال کې یو ځل راکی را دی کال په زموږ ورځو کې او که څو ځله سره کې دي کوم غړي تکلیفې غو موږ نه کرایو سره کې دي راځي او دوه هم اکثره مې وینو خو هي الله ستاسو نه غړي ډېر تکلیفې دي سیاست کوم دي موږ تکلیفې دي دا ماشونه کوم ته کال کې یو ځل یو راکی نه نه د ډېر مهرباني او بل دې ما پیغام څنګه سره نه درانه ته ده چې دې بشر دوست دي زه خو نه روغ یم او زه نه روغ ده زه یې اړیکې کاغه واګه دي ته لاس مو وسنسته او ما سره دې نه کومه کوکی زما د ټلیفون نمبر ده 0 شپږاتیا یو یا وسو پنځوس 0 شپږاتیا یو یا وسو پنځوس هله کوم دا پیغام په ځل نه شیر کړی
د لوګار ولایت د خوخی په ولسوالۍ کې دا چې کورونه سیل وړي وو او دوی په خیمو کې ژوند کوي د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي خصوصا ماشومان قلم کتابچې بکسې او نور لباسونو ته سخت ضرورت لري چې دوی درس تعلیم وکړي او د یخ نه وساتل شي او ډېر و دې اخدلاسه وړو ماشومان مړشل د ژمي وسایل نه لري چې دې په خیمو کې ژوند کوي نو اخریا بنسټونه وای د دې سره عاجل مرسته وکړي چې ترڅو د دې ژوند ته نجات ورکول شي او د دې ماشومان طلب نشي او ژوند په خطر کې مختب وي او د تعلیم د قلم کتابچې لپاره ډېر اړین ده چې ماشومان سره په دې ژمي کې مرسته وشي ترڅو دې راتلونکي په تعلیم او په سیوات کې ژوند مختب وي زمالک اکبر پال مدني د افغانستان دی ولس خدمتګار
ما دا زدي رډه څخه دا خوښ دي چې از ما پیغام تر مسلمان پر ورسي نو په وشیر ولسوالۍ کې د بزګر کارن پر مرسته راغله ده دې میشت کې چې امبار وړي د لپراتری ولسوالۍ کې نو دا به توزی کې ځکه چې اوس د غنمو د امبار د کود وخت تور تلوتل نو دا به مشترک موږ پر وخت په غنم ته ورکو بیا شانس لا تور کې نو سلین سم نه خوښ دي دا و نظر نه دا اوس موږ توزی کې
انور صدیقی دی پکتیا ولایت یاریوب زازای ولسوالینه د امارت اسلامی چرواکونو مغختنه داده چې تاسو موضوع یاد کړی د مریضانو او د پکتیا ولایت مربوطه د ډنډی پټون لارې چې خلاصای بډو کیتا سره پول لري او ویوالاره د یاریوب زازای ولسوالۍ شغه د ګوی سپین شګ سره پول لري نو د خدای ډنډی پټون لارې چې د پورس کې 500 سیاتیا مریضان پاکستان ته وبړي حالت تیریږي هغه ډیر کم دي نو د امارت اسلامي مسولین نه مخته ده ده چې دوی دلته ترتیب ته جوړ کړی دي خو د ترتیب کمزورې دي نو که چې د پلوړه کاشه د دغې لارې مریضان زیات شي او د اریوب ځای ولسوالۍ بونډر هم امدار کم ترتیب سره جوړ شي لکه څنګه چې ډنډی پټان لاره ده نو د مریضان او سیاساری خزینه مریضان ماشومان مو په ډیر عزت سره رابطه مات وکي
مله د نیمروز ولایت د خاشور د ولسوالۍ خمیاړي کني ولیدم نوم احمد دی او غشتنه می داد د ازادي رادیو سمور ډیر خوشاله یو اول خو دغه چدرناوی کو او خوشاله یو چې د زموږ پیغامونه نشروي. نو هله من یو چې دا پلامو هم دا پیغام نشر کی. موږ شکایت د دغه موسسو ولا خلرو وروره چې هر ورځ روان دي سروې ده نن د ولو د پاره نه پرتا کړ کی سوا د استنادي دی ولو د پاره نه پر دا کی تذکری دی او نمبر دی او شماري دی او ګنګن کیږي کومکونه دی او کی شاتی پروژو کې راځي چې سړکان در جوړو سسیواله در جوړو استنادي دیوالونه جوړو کارتونه راوخی لاټرې باندې وکی بیا یو 15 ځینې کارت کې وایدا بل نه ورکو انور درواخی زیبلا سه اخلاص وي.
تاسو ته سلام رادیو ازادي ته سلام خدایم کامیاب او سرخوی ولاره. زه یو متقاعد ډګروالیم نوم یې حیات الله دی. د دوه کال کې چې د موږ د تخاوت ماشه نه درکړه موږ د زخته ډیرو مشکلات سره مخامخ یو د کور برادر باندې د برق ایسیر چی نور مشکلات سی لورو سړی چې سپینګیری شي خو د سی مشکلاتو سره مخامخ وي. 15 کلن سړیم 40 کلن په دو ملک او دو وطن کې خدمت کړی نه مې چور کړی نه مې چپول کړی نه مې څوک وژلي دي دو ملت ته مې خلکو ته وطن ته مې صادقانه خدمت کړی د دوه کال کې د دموګه د تقاوت مشنر کیوی.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دهله چې د مسولو چارواکو تر وګونو ورسېدلې وي او د حل لارې چارې ورته پیدا شي.
ازادي رادیو له تازه خبرونو مهمو راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو ملګری ده. ازادي رادیو د ماخم لو شپګو د سهار تر شپګو بجو پورې پر منځنۍ او چپو 12 شپګنوي او د سهار لو د ماخم تر و پر لنډو چپو 19 21 او 25 موندلای شي. زموږ پرونی په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو به د رسنیو په راپورونو کې هم اوریدلی وي په دې ورسته یو میاشتو کې افغانستان د ځوانانو مسافرت یا کډوالي ډیره شوې ده. د ځوانان تر ډیره په ناقانونه لارو سفر ته زړه کوي چې کله ناکله د سر په بای هم ورته تمامېږي. تازه تاسو خبر اوریدلی چې په بلغاریا کې یو شمیر کډوال د ویلارې دننه مړو مندل شول چې افغانان هم پکې وو. دا د دې سرګندونه کوي چې قاچاقي لارې د سر خطر لزان سره لري. خدا چې ولی افغانان په تیر ځوانان په داسې شرایطو کې سفر ته زړه کوي په همدې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د مدني فعال خلیل روفي نظر پوښتلی دی.
کومګه تاسو فوګورو ډیر ماتره او اقتصادي ملکونو مهاجرتونه سته جهان اول ته ځکه اقتصادي مهاجرتونه دي. اگر چې د زین ملکونو هم دغه ملکونو غیر قانوني لار نه خلک را جهان اول ته زی ولې ډیرای بیا قانوني زی ځکه هلته استاندارد سازی شوی دی دولت لخوا یا په شکل د ګروپي انفرادي ایجاد اشتغال وکي. اسپا نه فهمسون کې یو بل مشکل هم دی. مشکل دی سیاسی هم دی ځکه نظام تغییر شوی دی. نیو نظام راغلی او تعداد افراد مسئولیت نلری جانی مسئولیت نلری او نظام لخوا ورته مسئولیت نه ورکل سوی دی که ورکل سوی دی شفایی ویل سوی دی او رسمی توگه هغوی تا دست تایید سوی ندی زکر نن سوا دیر خلق فکر که چه زمونگ زان پا خطر کدی زمونگ حیات پا خطر مجبور و مقلب دی چه پا غیر قانونی توگه دی افغانستان نوزی او پا غیر قانونی توگه او پا دیر خطرون و سر هغوی تا زان و رسید چه مو تاسفانه دقا بخش که مگر تاسد دیرترین قربانی نن سوا افغانان داری.
د قانوني سفر لپاره یو هم قانوني اسناد ته اړتیا ده چې متاسفانه په افغانستان کې تاسو معلومه ده په تیری وکال کې یا څه باندې تیری وکال کې د قانوني اسناد ته لاسکول ډیر ستونزې شوي. دغه خندونو څونه د ځوانانو ژوند له خطر سره مخ کړی دی.
یو لوی عمل هم دغه خندونه او مشکلات ځکه چې افغانستان کې نن سبا سفارتونه چې دی دوی ویزه نه ورکي ډېر کای ملکونه ورکي هغه هم په ډېر رشوتونو په اساس یا فساد له لارې کولی شي چې یو افغان د پاکستان ویزه واخلي یا د ایران ویزه واخلي. نور ملکونه خو نه ورکوي ویزه. دا یې هم عامل دی او بل عامل دی چې نن سبا پاسپورت سهولتونه یا خدمات نه ارزه کوي خاریان ته بندي او بل عامل چې دوی یو نیم خلک یا ډېر خلک چې هغوی د اشته نظام لخوا ځان ته تهدید بولي او دوی نشي کولی چې رسمي ادارات ته لاړ شي، ځکه دا رسمي ادارات ته فکر کوي که موږ لاړ شو زموږ هویت مطرح کېږي او زموږ د هویت افشا کېدلو عامل سبب دی، دوی د جانی خطر کېږي. یعنی دبل عامل دی، ځکه چې پخوانی زموږ داسې امنیتي استرکتورونه څه وو، هغه رقم کارونه کې و چې د شته نظام د ایدیولوژي سره تفاوت درلوده، ځکه د شته نظام نه دوی احساس خطر کېږي او شته نظام دا مسئولیت تطبیقی لحاظ نه دوی ته نه ده ورکړل سوی.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی عایدات ډیر کړي دي، عایداتي او اقتصادي سرچینې هم اوس دوی په واک کې دي، نو دوی عایداتو ته په کتو دوی خپل مسؤلیتونه د ځوانانو په وړاندې د کارګر قشر په وړاندې ادا کړی دی تر څو د غیر قانوني مهاجرتونو مخه ونیول شي او خلک په خپل وطن کې په افغانستان کې دوی په کار او روزګار باندې بوخت شي.
شته نظام خو مسؤلیت لري چې دغه کادرونو نه چې د افغانستان نه فرار کوي یا فرار مغزات جریان لري د دېغ نه مخنیوی وکړي او خلکو ته اطمینان ورکړي. او شته نظام باید برابر فرصتونه مساوي کړي، نه تنها هغه خلک چې دوی سره مخکې وو یا د دوی ایدئولوژي پورې ارتباط لري، یعنی ټول هیوادوالو په ارتباط دوی مسؤلیت لري چې فرصتونه برابر توګه خلکو ته وویشي. چې متاسفانه دغه بخش کې هغه اطمینان چې دوی باید ورکړي یا عامه پوهاوی چې دوی باید ورکړي یا هغه انګیزه چې دوی ایجاد کړي متاسفانه تر اوسه پورې دوی نه ده کړی. یو لوی عاملی همدغه دی چې نن سبا خلک د آینده لپاره اطمینان نه لري، د آینده لپاره انګیزه نه لري.
مدنی فعال خلیل روفی و چیل آزادی رادیو سره خبرې کولی.
تاسو هم کولی سی چې آزادی رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422111421.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي ملما سلامونه او ښه چاره نوریاس نوریم. د غاخونو متخصص ډاکټر او د پوهنتون استاد عبدالوحید همت مو د خبرونه ته ملما کړی دی. همت صاحب مننه چې زموږ بلنه مو منله.
مننه نوری صاحب ژوندۍ اوسئ. د هر څه مخه تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه او ښه چاره.
ډاکټر صاحب د غاخونو په اړه خو پښتنې زخت زیاتې دي، سړی نه پوهیږي چې له کومه پیل کړي. خو ښایي د اوریدونکو لپاره په لومړي سر کې دا مهمه وي چې تاسو په اړه پوه شئ چې د غاخونو یا د استوماتولوژي په برخه کې مو څومره زده کړې کړي او په دې برخه کې څومره تجربه لرئ. مهرباني.
نوري صاحب، ما کابل طبي پوهنتون کې زده کړې کړي دي. شپږ کاله مونږ هلته همدا استوماتولوژي فاکولټه یا پوهنځی ویلی ده. بیا وروسته په تدریس باندې بوخت شوی ما تقریبا شپږ کاله کېږي چې مختلف پوهنتونونو کې تدریس کوم او خپل همداسې یو شخصي کلینیک لرم د مکویان په ساحه کې او خپل هیوادوالو ته د خدمت چوپړ یم.
بله همت صاحب، تاسو ویل چې ډیر کلونه کېږي چې د استوماتولوژي زده کړې مو کړې دي او وروسته اوس هم تدریس کوئ. په دغه موده کې کوم تغییر وینئ په افغانستان کې د استوماتولوژي په برخه کې؟ کومه نوې ټکنالوژي افغانستان ته راغلې ده؟ تغییرات راغلي په دې برخه کې؟
کابل نو په نسبت د تیر کلونو ډیر زیات تغییرات راغلي دي. همداسې په ټکنالوژي برخه کې کوم دستګاوي او وسایل همداسې ډیر مدرن موادونه کوم چې په نورو هیوادونو کې په اروپایي هیوادونو کې یا په آسیایي هیوادونو کې همداسې کارول کېږي، هغه اوس ټول امکانات شته دي. په افغانستان کې ځوانانو همداسې په استوماتولوژي برخه کې ډېرې زده کړې کوي، بهر یې هم زده کړې کړي او دننه په افغانستان کې هم ډېر تغییرات راغلي دي. کومې درملنې چې د غاښو په برخه کې یا د سرجري د صورت او مجلوفشیل سرجري موږ ورته وایي او بخش هم د مخ او ژبې د ریالې چې دي، خوشبختانه چې دا ټول پرابلمونه یا ستونزې مشکلات او مریضانې ناروغیانې په افغانستان کې دننه د تداوي وړ دي او په دې برخه کې پوره توجه شوې ده.
یعنې داسې کوم د غاښونو ناروغي نشته چې یو څوک دې ته اړ شي چې له هېواده بهر لاړ شي او هلته تداوي وکړي؟
تقریبا په 9500 مواردو کې د نن په افغانستان کې مجهزه استوماتولوژي شفاخانه دي، همداسې کلینیکونه دي چې د ټولې ناروغۍ نسبت د نورو په بخشونو کې لکه معالجوي په بخش کې ده او یا د نورو سیستمونو ناروغیانې متاسفانه ځینې کمبوتات کېدای شي واوسېږي. نو د غاښونو کې خوشبختانه چې ده داسې کوم ستونزه موږ نه لرو، اکثریت او په زیاته فیصدي باندې ټولې ناروغیانې دلته دننه په افغانستان کې تداوي کېږي او د درملنې وړ دي.
تاسو کوم توپیر وینئ د پخوا په پرتله که راشو دغه وروستي شلو کلونو ته چې یو څه د خلکو ژوند ښه سوی و د نړیوالو له مرستو سره په تېره بیا ښاري سیمو کې، آیا تغییر راغلی دی؟ خلک خپل غاښونو ته پاملرنه اوس د پخوا په نسبت ډیره کوي، کلینیکونو ته د مراجعه کوي که نه؟
همداسې ده نوري صاحب، اوس همدا په شل کلونو کې توجه زیاته شوه، ځکه د خپله حفظ الصحه یا پاک ساتل د غاښونو یا توجه خپله د خولې جوف ته، نو د یو شخص آګاهي سره هم زیات تعلق لري. یعنی که هغه آګاهي زیاته اوسېږي، د ژوند دغه کیفیت یې وغواړي بهتره وکړي، نو په دې خاطر باندې هر عمر عمر کلینیکونو ته د غاښو درملنې په خاطر باندې نو کاملا یوه د اقتصادي مسله هم په دې کې ډېره دخیله ده نوري صاحب، چې د غاښونو درملنه چې ده تاسو ته بهتره معلومات ده چې په ټولې نړۍ کې یو زیات لګښت غواړي، مصرف غواړي، د اقتصادي لحاظه نو د خلکو اقتصاد سره مستقیما تړلې ده. اقتصادي ستونزې هم یو دلیل د دې کېدای شي چې د غاښونو کوم درملنې چې دي خلک متاسفانه چې ستونزو سره په مخ کېږي، ځکه چې یو ډېر لوړ فیس دغه غواړي، پیسې غواړي، او په همدې خاطر لګښت ته ضرورت لري، نو دا کاملا مستقیما تاثیرات خپله لري.
تاسو د لګښتونو وویلې، ما مخکې هم وویلې چې غاښونه حفظ مراقبت ته ضرورت لري، کنټرول ته ضرورت لري، او نه پوهېږم په نور نړۍ کې خو اکثرا په شپږو میاشتو کې باید ولیدل شي چې کوم تغییرات راغلي دي. آیا په دې برخه کې کوم بدلون تاسو وینئ چې خلک مخکې له دې چې په غاښ درد راشي یا مثلا عفونت وکړي د خلکو مراجعه زیاته شوې ده د غاښونو مرکزونو ته د تداوي
نسبتا په دې شل کلو کې زیاته شوې ده او نسبت د نورو کلونو؟ او دا اصول دي همدا چې په هر شپږ میاشتې یا هر اقل یو کال کې باید مراجعه وشي، ځکه چې د غاښو ستونزه چې یو ځل رامنځته شوه چې هغه پاملرنه ورته ونه شي، په خپل وخت باندې تداوي ونه شي، بیا هغه ستونزه زیاتېږي. بالاخره د دې لامل کېږي چې کاملا غاښونه وویستل شي او حس شي، نو په دې خاطر باندې او چیک اپ ډېر ضروري ده. خو بیا مخکې مې اشاره وکړه چې همدغه د غاښونو په درملنې کې د اقتصادي مسله ډېره دغه د اړینه ده، نو په همدې جهت باندې ځینې ناروغان ډېر ناوخته مراجعه کوي. بیا نو چې هغه وخت راځي هم اقتصادي لحاظه نور هم پرې لګښت زیات لګېږي، ځکه چې په اوله کې وقایه نه کېږي، مخنیوی چې ونه شو بیا ستونزه زیاتېږي، لګښت هم زیاتېږي، او کوم تعداد د جلساتو د تداوي چې دي هغه هم ورته زیاتېږي. نو په ضروري او لازمه دا ده نوري صاحب چې هر کال په شپږ میاشتو کې یو کال کې حتماً باید مراجعه وکړي چې یو چیک اپ شي، او ستونزه هماغه په نطفه کې کله چې شروع کېږي په هغې ځای کې دا ستونزه حل شي، دا د ناروغ په ګټه ده. بیا
په دې خو ټول پوهېږي چې غاښونه څومره مهم دي د خوراک لپاره، که په دې باندې لږ رڼا واچوي چې د غاښونو اهمیت د یو بالغ انسان په خوله کې مثلا څومره غاښونه دي، او د ماشومانو چې د غاښونه راوزي او غاښونه لویږي، کلک د غاښونو په ارتباط اوریدونکو ته معلومات ورکوي مهرباني.
غاښونه هم عضو مهمه عضو په خوله کې د چې د ژوولو لپاره، د خوراکي توکو، د غذایي موادو د ماتولو، ټوټه کولو لپاره، او همداسې په ښکلا کې ډېر زیات رول لري. د زیبایي لحاظ استتیک اصطلاح موږ ورته کاروو. داسې په خبرو کولو کې، تلفظ کې، دا پاري صاحبان او کوم کسان چې په تجوید باندې درس وایي، کله چې خصوصا د مخې غاښونه نه اوسېږي، هغه کوم مخرج د حرف صحیح نه شي ادا کولی، او کله چې غاښونه تعداد کم شي یا نه اوسېږي، دا خبرې ګډوډي همداسې کېږي، هم په خبرو کې او هم همداسې په ښکلا کې او هم ژوولو کې. دا ډېر اړینه رول لري، کله چې صحیح مواد میده نه شي، ونه جوړ شي، بیا دا نور د معدې تکالیف او همداسې نور ستونزې هم رامنځته کولی شي. نو غاښونه په وجود کې او د هغوی ساتنه د عمومي صحت لپاره او د ژوند د ښه کیفیت لپاره ډېر ضروره عضو ده چې باید ډېره توجه ورته وشي. ترسو لاسه ورنکړي.
بل او ما ویل چې کله د ماشومان چې غاخونه را باسي او دغه پروسه تکمیلېږي. بل
د تیرا چې د ماشومانو کې چې دا موږ دوه مرحله غاخونه لرو چې ورته د شیدو غاخونه یا شیدو چې ورته وایي او ملکی توت ورته وایي یا موقتی غاخونه ورته وایي او بل چې د دایمي غاخونه دي چې د ماشومانو غاخونه د شیدو غاخونه چې دي دغه تیرا په شل عدد تر رسیدي او د دایمي چې دغه دوه ډیر شاله تر رسیدي بیا په ځینو کې هغه اخري غاخونه چې د عقل غاخ ورته وایي بیا په ځینو کې هغه وسیږي او ځینو کې نه وسیږي یا په ځینو کې اته ویشتو وسیږي په مجموع کې د دایمي غاخونه هغه البته په لویانو کې او ځینو کې بیا دوه ډیر تیرا دي وسیږي. د شیدو غاخونه چې دي هغه شیدو غاخونه دي دغه ساتل هم ډیر ضروری او اړینه ده. په ځینو خلکو کې داسې باور وسیږي چې مثلا یو ماشوم څلور کلن یا پنځه کلن ده کله چې غاښ خراب شي یا پدر شي والدین وایي چې دا خو مثلا د شیدو غاښ دی دا خو بیا دایمي غاښ راخیږي دا باید وایستل شي. چې دا هم ډېر یو غلط باور ده ځکه دغه د شیدو غاښونه چې دي دا خپله موږ ورته سپیس مینټینر ورته وایي یعنی هغه ځای د دایمي غاښونو لپاره ساتي. بیا کله چې په خپل سر یا مثلا مخکې له وخت نه د شیدو غاښونه وایستل شي یا پاره ځای کې اړوکې جوړ شي او هغه دایمي غاښ کله کله داسې وشي چې نه راخیږي ځکه په پاس په سر باندې دلته اړوکې جوړ شوې دي. دا یو مانع د خروج د دایمي غاښ لپاره ګرځي. نو د شیدو غاښونو ته توجه ډیره زیاته ضروری ده ځکه چې دا د دایمي غاښونو لپاره همداسې که مثلا د ماشومانو د غاښونه وویستل شي د تغذیه فیل دغه هم متاثر کیږي د وده صحیح نه اخلي جامې صحیح اړوکې حرکت نه کوي ځکه د د جامې په غټېدو کې یا په رشد کې د خپل غاښونو هم رول لري او فشار ورده په جامې باندې. دا سبب لدی کېږي چې جامه هم نمو یا رشد په طبیعي نارمل توګه ترسره شي.
غاښونه معمولا په اکثر ماشومانو کې یا په تنکیو ځوانانو کې منظم نه وي. په ډیرو نورو هیوادونو کې مخله دي چې د بلوغت دورې ته څوک ورسیږي نو هغه سره منظم کوي. د سیمونو په واسطه باندې اوس نوې ټکنالوژي هم راغلې ده. زنه پوهیږم چې په افغانستان کې اوس دا شی دود شوی دی.
بل نو څه دا یو هغه پرابلم ده چې غاښونه خپل ځای باندې نه راخیږي یا غیر منظم اوسېږي. د دې تداوی لپاره تاسو اشاره وکړه مغه سیمپیج ورته وایي. دلته په افغانستان کې اکثرا یا اورتودنسي هغه طبي اصطلاح ده چې موږ ورته کارو. د دې لاملونه ډېر زیات دي. یو لامل یې موږ مخکې چې اشاره وکړه کله چې شیری غاښونه یا د شیدو غاښونه چې دي یا موقتي غاښونه چې ورته وایي کاغه مخکې لدې چې هغه مرحله وظیفه ختم شي او هغه دایمي غاښونه مخکې له وخته کې دا لري شي. یو لامل د بنظمي دا کېدای شي. بل نور لاملې جنټیکی عوامل هم په دې کې دخیل دي لکه کده یو ماشوم جامه کوجنی وسیږي مثلا دغه تعداد د غاښونو مونږ چې وویل د غاښونو په جامه کې ځای نشي به د سبب لدیږي چې هغه د قوس نه یا غار کوم ورته وایي د دې قوس نه بیرون راشي یو بنظمي رامنځته کې. په دې کې د جنټیک یا د ارثیات رول هم دخیل ده. همداسې محیطي فاکتورونه هم د بنظمي د غاښونو کې رول لري. نو او ځینې وخت اضافي غاښونه هم په جامه کې راخیږي کله چې ډاکټر ته مراجعه کوي والدین. نو دلته ډاکټر بیا اضافي غاښونه په نښه کوي یعنې د طبي یا نارمل حالت نه زیات دي شمېر زیات دي بیا هغه ویستل کیږي. په دې خاطر چې بېنظمه غاښونه د ښکلا متاثره کوي نو مراجعه کوي کاملا. نو د درملنې هم د نن په افغانستان کې ترسره کیږي. حتی د بهر څخه هم زیات شمیر ناروغان د سیمپیج لپاره ورتلو سیم چې ویل هم د دې لپاره د نور ناروغۍ د غاښونو کې چې رامنځته کیږي د بهر نه هم د اروپا نه او امریکا نه هم یو چې دا زیات موږ دلته ناروغان لرو ځکه چې هغه د قیمت یا پرایس یا د درملنې لګښت چې دلته ډیر زیات ده او وینې شي کولای نو دلته راځي د خپل تداوی او درملنه کوي بیا دوباره خپل دغه تزي.
بله دا ډیره جالبه ده. اکثرا اروپا کې یا نورو هیوادونو کې رښتیا هم د دې درملنه ډیر زیات لګښت لري او هغه هیوادونو ته دوی ځي چې هلته د لګښت ان کم وي. دا ښه خبره ده چې افغانستان هم دغه ظرفیت ولري او په خپل افغانان چې ډیر په بهر کې اوسي راشي په خپل هیواد کې درملنه وکي. ډاکټر صاحب دغه په نوم دی چې موږ ورته وایو عقل دندان. کله کله په ټوک کې هم خلک ورته وایي چې یو بچاته وایي چې تر اوسه پورې عقل دندان نه دراو تله نو غلیشه. دا سه ځینې کنایې هیوی شکل باندې هم ورته وایي. دا عقل دندان څه ډول غاخ دی او په کومه مرحله کې راوځي او په ځینو کسانو کې دا اصلا نه راوځي؟
نوري صاحب عقل دندان نوم یې هغه په دې خاطر ورته ایښی دی چې دا اکثرا لاتل څخه واخل تر 15 تر 20 دغه مرحله کې راوځي، اکثرا لاتل کلینې خروج د صورت نیسی. دې خاطر باندې چې دغه د یو عقل د عقلي لحاظ یو شروع ده یا هغه مچوریتي او پوخواله ذکر یو سره منځ کېږي، نو په دې خاطر باندې د اصلي نومې ورته د عقل دندان چې ورته ایښی دی د عقل غاښ په دې خاطر باندې ده. دې مخکې ما اشاره وکړه چې په مجموع کې د انسانانو د دایمي غاښونه غټانو یا لویانو غاښونه تعداد په 2 رسیږي، او دې کې دغه څلور عقلي غاښونه چې دوا په لاندې جامې کې دوا په پاس جامې کې راخیږي، نو دا غاښونه دي چې له آخره اکثرا هډوکی هلته د جامې سپور دغه حجم چې ده زیات ده، زخامت زیات ده، د دې جرایان کله کله له ستونزو سره مخ کېږي ځکه چې هلته په جامې کې امپکت اوسېږي یا مخفي اوسېږي. په ژوولو کې هم البته که د خپل د جامې لم چې ده هغه طول چې ده کافی اوسېږي، ستونزې نه رامنځته کوي. یو کله که دا خپل قوس کې نه اوسېږي یا بې نظمه اوسېږي یا خپل په هغه عمودي شکل سره چې غاښ په جامه کې اوسېږي، کله کله دا داسې ورتیکل یا افقي توګه اوسېږي، نو په دې صورتو کې د دې جراحي ته ضرورت ده. او که خپله په نارمل حالت کې اوسېږي بیا څه کومه ستونزه نه رامنځته کوي.
ډېر ځلې په اروپا کې باسې زه نه پوهېږم چې ولې
د هغه آخري غاښ ته مونږ وویل، نو هغه آخري راښت چې دا په ژوله کې په ژولو کې ډېر زیات رول نه لري، ځکه مونږ درې غټ آسیاب غاښونه لري. آسیاب اول ورته وایو یا مولر اول ورته وایو، بیا دویم ده، بیا دریم ده. دغه دوه غټ آسیابونه چې دي دا کفایت کوي د ډوډۍ په ماتولو کې. او بل یو ولت زیاد په دې خاطرې باسي چې دا غاښونه دغه برس هم چې کوو برس کولو کې دا ډېر آخري ده، کله چې برس آخر ته رسیږي احساس د دلبدي ما شخص پیدا کیږي، نو په دې خاطر باندې صحیح نه پاکیږي. باوجود دې چې هغه غاښ دې چې ډیر نه وخت راوځي اته لسکلنی کې مخ کې اشاره وکړه راوځي، لیکن د ټولو نه زړه اکثرا خرابېږي. لکه په دې کې دا چې پاکول دې سخت دی، او بل دا چې نور غاښونه په اسانۍ سره هغه ریشې ته راوځي دا یا سب کشي چې مونږ ورته وایو لاسلسې ورته اسانه ده. نو د دې درملنه چې دا غریخي مشخصه نه دي، کانالونه هم ډیر پیچیده دي، مغلق دي، نو لاسرسی د عصب کشی په وخت کې زیات ورته نه کیږي. نو په دې خاطر باندې د عصب سیبان د غرب کې مودلته ځنه په افغانستان کې زیات اولویت دي ته ورکوي چې دا وستل شي. په دې خاطر باندې
بل ډاکټر صاحب مت تاسو د غاښونو د پاکاري ویلې موای چې له درملنې وقایه مهمه ده. په افغانستان کې په لور پروت سیمو کې چا مثلا خپل غاښونو ته ډیره پاملرنه کوله، نو ابتدایي مسایل لکه مسواک او نور لګوت نه ډیره استفاده کوي، مسواک نه استفاده کوي، د ریښې د ونې د ریښې څخه زه نه پوهېږم چې ځینې نور اوس خو هغه مسواکونه هم راغلي دي عصري بڼه باندې، کوم یو ډیر ماسر دي او آیا ټولې ګټې رسولی شي مخکې له دې چې څوک څملي غاښونه پرې مینځي او که سهار راپاڅېږي غاښونه پرې مینځي او که کوم وخت ډیر مهمه ده؟
لوی صاحب ډېر ښه ټکي تم تاسو اشاره وکړه، ډېر مهمه سوال هم ده. دغه اورال هایجن یا صحت خولې یا پاکوالی د خولې دا ډېر زیات ضروري مهمه خبره ده. خو غاښونه کله چې دا پاک نه شي غاښونه حساسی مراد نه شي، غاښونه تخریبېږي، له منځه ځي، توریږي، چینجی وهي، بیا وروسته دا میکروبونه د غاښ دننه هغه مغز پل ورته مونږ وایو مغز د غاښ ته دننه کېږي، او بیا هم داسې هډوکي ته میکروبونه انتقالېږي، آپسېګانې او چرکونه په مخ کې را پیدا کېږي. حتی له یو وړوکي درد څخه واخله ډېر شدیده حالتونه چې حتی د تنفسي سیستمونه کله چې آپسیانې زیاتې رامنځته شي، دا د خولې سقف چې د دلته انتانات منتشر شي، بندشت تنفسي او حتی سبب د مرګ ګرځېدای شي. او بل دغه چې ده مسله د پله بوی د خولې ده، کله چې یو څوک حفظه نه مراته وي مونږ ورته مل ادور یا بد برید ورته وایي، هغه بد تنفس یا بویناکه تنفس کله چې په اجتماع کې خبرې کوي خپل دوستانو سره، ملګرو سره، فامیل کې، دا هم یو بله ستونزه ده چې د شخص رامنځته کولی شي. نو حفظه یا بهداشت خولې چې ده یا اورال هایجن یا پاکوالی د خولې، نوري صاحب دا درې پایې لري. یوه پایه چې دا هغه برس وهل یا برشنګ ده چې منظمه پر څلوري ساتو کې باید دوه ځله برشنګ وشي، یو سهار او یو مخکې له دې چې خپل بستر ته لاړ شي یا ویده شي. او په دې کې د مهمه چې دا ډېر ضروري چې دا هغه د شپې لخوا ده، ځکه شپې لخوا چې دا دغه لاړې چې دي یا لابدهن یا سلیوه چې مونږ ورته وایو دا کمیږي یا قطع کیږي، کله چې لورځ خو ډوړی خوړل کیږي او باختل کیږي دا واشنگ طبيب خولې کې رامنځته کیږي او میکروبونه کولونایز نه کیږي یعنی تجمع نه کیږي چې په ځای کې ټول شي او سبب دی ناروغي او مرض وګرځي نو شته برس کول یا برشنګ ډیر زیات ضروری دی او مهم دی او لورځ خو اکثرا د دفتر او دیوان او د کاروبار او ټولنیز فعالیتونو لپاره د زیبایي مسلې په خاطر باندې زیات کیږي خو دا د دوا په سلوري ساتو کې باید دوا ویل برشنګ یا برس وشي او خصوصا د شپې له خوا چې د ډیره ضروری ده یعنی ټول غاښونه منځونه باید په سلوري ساتو کې فلاس شي یا نخ شي یا د ترونو سره پاک شي دا هم یو ډیر مهم او اړین کار ده ځکه چې د مل د غاښونو چې د برس سره صحیح نه پاکيږي مثلا دا وبله چې د استفاده نه د هنشویو یا موتواشونو چې موږ ورته وایو یا د کنګل دا ویان چې د محلولونه دي درملتونونو کې شته دي چې دا هم لدین هم باید استفاده وشي هم د خوشبوې د خلیل لپاره او لدې چې میکروبونه او جراثیم له خلینا لمنځه لری شي او پاک شي نو دا درې پای ضروری دي او مثلا د برس تاسو ورته اشاره وکړه نو مسواک هم ضروری ده کوم کسان چې دایمي مسواک کوي هغه ته هم غوښنه یا غوم رضایت صفاکیږي
مخکې تاسو په خبرو کې د خلې د بوی یادونه وکړه ډیر خلک اختیار هم لدین زوريږي په افغانستان کې یو علت تاسو لچې هغه داده چې خلک ډیر خپل غوښنه ته توجه نه کوي پاک نه ساتي په دې خاطر باندې دغه د خلې بوی هم ورسره پیدا کیږي او دا هم یو ناروغي ده د خلکو تاسو څه توصیه لرئ څور توای چې څه باید وکړي او دا یوازې دوی هم نه زوريږي بلکې کورنۍ غړي نږدې چې ورسره اوسي هغه هم ډیر زوريږي لدی
کاملا دا هم د یو مهمه پوښتنه ده نو دي صاحب خپل مل اودور یا بوی د خلې چې دا د دول عاملونه لري او عمو سیستمیک ناروغيان دي یا عمومي په بدن کې ځینې ستونزې چې ووسیږي هغه رامنځته کیدلی شي او نوې فساد په دې کې د خلې حفظ صحه یا بهداشت یا اورال هایجن چې موږ پکې اشاره وکړه دا پکې رول لري یعنی 90% د دې وضعیت هغه 90% ده یعنی کوم مواکونه چې خراب ووسیږي په دې کې غذایی مواد راټولېږي دا مواد به ورستیږي دا تخمر کوي او غازات تولیدېږي باکتریا نه دلته مداخله کوي اسیدونه رامنځته کوي غاښم خرابېږي دا یعنی 90% د خپل دخلي مسایل دی هم داسې د تانسلونو مسله به د وستونه ستونزې کې ووسیږي مشکلات ووسیږي د میډي تکالیف ووسیږي همداسې تنفسي سیستم د یو ستونزې او مشکلات ووسیږي یا ځینې شکر ناروغيان دي نو په مجموع کې کومه غوړو چې دا وقایع شي یا درملنه وشي په لومړي سر کې باید د غاښونو ډاکټر ته مراجعه وشي کله چې 90% مسله نه ووسیږي دا غلط 100% نور مرزونه کېدای شي چې هغه متخصص ډاکټر سوالو ته داخلي بخښو ته یا نور بخښو ته راځي شي او ستونزه حل شي
څوک چې نسوار کوي چې لمباسي یا نور تمباکو استعمالوي څومره دا غاښونو ته مضر دي
عوامل د خرابېدو د غاښونو کې مخکې مشوره وکړه چې عوامل ډیر دي کاوی کی یو ناپسند د تونه دی په ناپسند د تونه کې یو هم همدا مسله د نسوارو د خانیاتو د سکرټو د دې مسایلو دی او بل د ماشومان کې ځینی ماشومان لا شومان خپل د تم چې دا یا شف چې دا د غوت په خلی کې اچي چې دا دوامدار د غاخونو مخ کې داسې باسي د بنظمي په غاخونو کې رامنځته کوي او کوم کسان چې د سخت چان زو ویده هم انا پسند ده چې نو کې راځي مثلا بادام او خسته او چارمغز د شان غاخونو سره متویده هم راځي نو نسوار او سکرټ چې ده هم ان تغیر د رنګ د ډیسکلریشن یا موږ ورته وایو هغه تغیر د رنګ په غاخونو کې رامنځته کولای شي او داسې کوم ځای کې صحه کې هغه چې د خلی دوی هغه نسوار کړي په هغه صحه کې ډېر جدي ناروغيان او کانسرونه سرطانونه هم د نسوارو او د سکرټو په واسطه باندې رامنځته کیدلی شي نو باید له دې عادتونو څخه ډډه وشي ځکه ډېر جدي ناروغيان د رامنځته کولو شیان د غاښونو او د خلې نور مرزونه تومورونه او همداسې کانسري حالتونه یا سرطاني ناروغان یا کتلات رامنځته کولی شي
ډاکټر صاحب همت ډېری خبرې شته چې مونږ تاسو په وغږیږو خو کراش دې ته چې په افغانستان کې تاسو ډېر د غاښونو په برخه کې چې خلک درځي مراجعه کوي او ماینه کوي هغه همداستونزې د غاښونو په برخه کې چې افغانان سره مخامخ دي کومې دي لګرانه په وچوي
د غاښونو یو عمده ناروغي چې دا یا مرض چې دا مونږ ورته کریس وایو یا د غاښ چنجي وهل یا هغه سوري رنز ورته وایي ځینې کسان یو عمده عمل چې دا غټ مرض چې دا چې د دنیا په سطح باندې انسانان دې سره یو چالش ته ډیر غټ چالش ته او د دې مرض د درمنل لپاره په کال باندې تو ملیونونو او پیاته تر ملیاردونو ډالر د دې د درمنل په خاطر باندې لګیږي ځکه دا غاښ ساختمان چې یو ځل منځ لاړو دا د دې د کول چې دا شته یعنی لګښت زیات راځي او بل مسله د افغانستان کې هم د اوریو ناروغي یعنی دي کله چې غاښ په وخت باندې تداوی نشي درملنه نشي همداسې د اوریو ناروغي هم رامنځته کیږي کله چې دا د اوریو ناروغي رامنځته شوه هغه اتصالات چې غاښونه یې راټینګ نیولي دي خپله اوری چې وظیفه محافظت د غاښ هم ده د هډوکي هم ده بیا کله کله چې اوری ناروغي مخ ته لاړ شي د غاښ لقی را پیدا کی داسې خوځېږي موبیلیټي چې موږ ورته وایو نو دغه ستونزې دي او بله مسله د بله د سرطانونه او یا کتلات یا سیستونه یا تومورونه په ژامه کې یا په خولی کې همداسې دا ستونزې دي او بله بېنظمي د غاښونو ده چې کله په وخت باندې غاښونو ته توجه نه کېږي مخکې له وخته د شیدو غاښونه ویستل کېږي بیا وروسته په غاښونو کې بېنظمي رامنځته کېږي او منحرفه راخیږي همدغه مختلفې ناروغیانې چې مخکې ما ورته شوه وکړله د دې واقعیت یا انسیدنس یا غشیو چې ده زیاته ده.
ډاکټر صاحب کور ودان که په وروستي کې راته ووایي چې هغه ناروغان چې تاسو ته درځي او کله چې تاسو رخصتوي وروستي توصیه چې ورته کوي که همدلته همدغه توصیه یا لارښوونه وکي اوریدونکو ته اوریدونکو به واوري او کېدای شي چې د غاښونو په برخه کې خپل صحت نور هم توجه وکړي حفظ الصحه ته توجه وکړي مهرباني.
لوی صاحب دې خېټې کې ته اشاره وکړه کله چې و درملنه تر سره کیږي یا د جریان د درملنې کې اوسېږي ټول کوم هدایات چې ډاکټر یې خپل ناروغ ته کوي باید سم هغه سره عمل وکړي دماغ خبرو په چې ویلي دي په ماغ لاره مختل شي او ځینې وخت ځینې ناروغان دي مثلا یو پانسمان په غاښ کې وشي بیا څو میاشتې نه معلومېږي درک یې نشته بیا راپیدا شي بیا هغه ستونزه مثلا زیاته شوې اوسېږي او بله مسله دغه کاګوالی د خولې دا هم حفظ الصحه چې موږ ورته مخکې اشاره وکړله په تفصیل سره دغه مثلا د ځینې مثلا غاښونه ډک شي ترمیم شي جوړ شي ورته بیا وروسته داسې ناروغان ځینې داسې توقع وسېږي چې دا غاښ باید له نورو حتی هغه طبیعي غاښ نه هم زیات دوام وکړي یا مثلا د هغې څخه هم پرې کلک شیان به مات کړي او ځینې ستونزې به رامنځته کړي نو کله چې غاښونه ډکېږي یا مصنوعي غاښونه جوړېږي نوري صاحب د دې حفظ الصحه چې ده مثلا که چا مخکې یو ځل برس کوو یا دوه ځلې کوو اوس باید دا تعداد حتی زیات کړي درې ځله ته یې ورسوي څلور ځله ته یې ورسوي نو دغه یو ډیره اړینه مسله ده او خپل د حفظ الصحه یا اورال هایجن په عمومي توګه خبرې وکړلې په دې اړه باید ډیر زیاته توجه وکړي چې تر څو غاښونه خراب نشي او ناروغي زیاتې نشي.
کور ودان د غاښونو متخصص ډاکټر استوماتولوژیست عبدالوحید همت چې په دې خبرونه کې مراسم غډون وکړ او مفصل معلومات مو د غاښونو د پاکۍ د حفظ الصحه د تداوی د معالجې په اړه اوریدونکو ته ورکړ. کور ودان.